سلامونه د افغانستان په وخت شپږ بجې شو سه احمد زمو تاسو یې راځه ازادې لري ته غواکست مخکې تر دې چې د خبرونه مطالبه تل شو درته خبرونه لرو د بشری حقوقو د څار سازمان وایي د عدالت په نړیوال محکمه کې د طالبانو خلاف د جرمني او سونوري ودونو اقدام خای په افغانستان کې د ښځو وینجنو له حقوقو څخه د پراخو سرغړونو لپاره د عدالت پیلامه وي. جرمني، استرالیا، کاناډا او هالند پرون چهارشنبه په ویګړې لمه کې طالبان ته ګواښ وکړ چې دوی به په افغانستان کې د ښځو وینجنو له حقوقو سرغړونو په خاطر د عدالت نړیوال محکمې ته لارې اقدام وکړي. د بشری حقوقو د څار سازمان غړي فرشتي عباسي پرون چهارشنبه پر خپل ایکس باندې لیکلي چې د اقدام خای د افغان ښځو وینجنو پر وړاندې د بشری حقوقو د جدي سرغړونو لپاره پیوی نړیوال محکمه کې د عدالت تر لاسه کولو پیلموي. تعقیب خبره نوري ودونو باید له دې هڅو ملاتړ وکړي او افغان ښځې په دې پروسه کې شامل کړي. په عین حال کې د طالبانو د حکومت یو وین حمدالله فدرات نن پر خپل ایکس پاڼې په افغانستان کې جنسیتي تبعیض او بشري حقوقو نقض رد کړی دی. هغوی له افغانستان کې د بشري حقوقو خوندي دي او یو شمېر ودونه هڅه کوي د دوی پر ضد پروپاګند وکړي. طالبانو په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د بندیز سربېره ښځې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کار کولو راګرځولي او د نور بندیزونو سربېره د امر بالمعروف په نوي قانون کې د ښځې مخ او غاټ هم اورات بلل دي. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شاز زفیر کرندیکر وایي چې واشنگتن ته تللی سود امریکا د بارني چارو وزارت له مرستلې روزماری دی کارلو او د افغان ښځو نجونو د بشري حقوقو په چارو کې د امریکا له ځانګړي استازي رینا ملي سره د دوه د ناسو په اړه خبرې تیر وکړي. هغه له ډیکر د خبرې پرون چهارشنبه پیو بیان کې کړی دی. ډیکر ویلي پیو ناسه کې د امریکا د بارني چارو وزارت له مرستل جان با سره په افغانستان کې د زده کړو په اړه خبرې تیر کړي دي. دغه خبره زده کړه د انسانانو بشري حق دی خو اوس مهال د افغانستان نیم وګړي له دې حق محروم دي. د 2023 پاګس کې افغانستان د طالبانو لوبیا وکمنې دوه رئیسې له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته د نجونو پر تګ بندیز وضع شوی او د 2023 کال په ډسمبر کې نجونې له پانتوني زده کړو هم راګرځول شوي دي. د خبر پښتونخوا ایالت په کورما سیمه کې د شیعه او سنیانو ترمنځ پر روانو نښتو کې د وژل شوي شمېر 43 ته رسیدلی دی. روغتیایي چارواکي له سیمې د ازادۍ راډیو مشال برخې ته ویلي چې تر ننه پورې په دې نښته کې د 43 کسان وژل شوي دي او له 43 ټپیان دي. د شیعه او سنیانو ترمنځ دا نښته د روانې میاشتې په شلمه په بوه شهره کې د ځمکې پر سر راپورته شوې ده. د سیمې اوسیدونکو د ازادۍ راډیو مشال برخې ته ویلي د وړو خواوو د یو بل پر ضد درنې او سپکې وسیلې کارولي چې خلکو ته یې د ځنې زیانونه سربیره مالی زیانونه هم اړولې دي. تر دې مخکې د روان کال په جولای میاشت کې هم په دې سیمه کې د ورته جګړې لامل د دوړو خواو لزګونه کسان وژل شوي دي او ټپیان شوي دي. کورما سیمه په ورستوي کلونی کې د شیعه او سنی اوسیدونکو ترمنځ د فرقایز تاوتریخوالی شاهده ده. تهران په پلازمینه تهران کې د سړک پر غاړه د افغان پلورونکو پر کاربندي زلګول شوې ده. په تهران کې د دندو د تنظیم د ادارې مشر سید بیګی پرون له ایرنا خبري ایجنسی سره په مرکه کې ویلي چې د مناسبه نه ده چې پیران کې د اسوګرین قانوني اجازه پرته بهرنی وګړي میشي او په آزاد توګه زمونږ ملي سرچینې وکړي. دغه خبر د سړک پر غاړه پلورونکو ته چې بهرنی وګړي هم پکې شامل دي د کار اجازه نه ورکوي. بیګی په مرکه کې وړاندې ویلي له سرغړونکو سره قانوني چلند وشي. دا په داسې حال کې ده چې په دې ورستیو کې پیران کې د افغان کډوالو د زورونې د زیاتوالي پرونه ورکړل شي. ایرانی چارواکو ویلي په راتلونکو شپږ میاشت کې به شاوخوا 2 میلیونه بیا اسناد افغان کډوال دغه واده وباسي. او ورسره خبرم دا چې تمدا د اوکراین ولسمشر ولادمیر زلنسکی نن د سپتمبر 26 د امریکا ولسمشر جو بایدن او د غل مراسلې کامل هریس سره په کتنه کې د روسیې پر وړاندې جګړې کې د بریا پلان وړاندې کړی. روسیې کې د امریکا ولسمشر جو بایدن سره دا د خغل زلنسکی دوه کتنه ده. زلنسکی پرون د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په ناسته کې هم له خپل امریکایي سیال سره لانډه کتنه درلوده. سپینه ماڼۍ وایي جو بایدن په نن لږه ورسته د ولادمیر زلنسکی کوربه توبي. زلنسکی با د جو بایدن له مراسل کامل هر سره هم ګوري. دا لید کته په داسې حال کې دي چې روسیه پر اوکراین بریدونو ته زور ورکړي او ملکی اهداف یې په نخښه کړی دي. ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو په انټرنیټ کې pazadiradio.com کې هم ووري. د عدالت په نړیوال محکمه کې د طالبان خلاف د جرمني او سونورو هیوادونو اقدام مسوله د افغانستان په بشري وضعیت کې بدلون راولي. د نصر الله ستنزي نظر می اخیسته.
اساسا دغه محکمه د حکم د اصدار مرجع ده په قضایاو کې. د عدالت نړیوال محکمه چې د ملګرو ملتو د ارکان له جملې نه ورکونده
یو شمیر مدني فعالان هم دې تایلمند دي.
دا ډیر نیک اقدام دی او دا تابان چې د افغانستان په وضعیت کې بدلون راوستي شي.
او روزګان کې د لمریز برېښنا جوړېدو ته د روزګان میشتو خوشحالي
باور وکه. اوس خبر سنول برخه دته جوړیږي چې یو لک پیسې په پایکټ را پیچلی و ام والا نه خوشاله کېدلن کله و چې د دې برخه څخه زه خوشاله چې جوړ سي.
پرونه کې درته نور راپورونه هم لرو.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
دا بشری قانون د څار سازمان وای د عدالت په نړیوال محکمه کې د طالبان خلاف د جرمني او سنوري ودونو اقدام خای په افغانستان کې د خزوین جنو له حقونو څخه د پراخو سرغړاونو لپاره د عدالت پیلموي. جرمني، استرالیا، کانادا او هالند پرون چاشبي په ویګړې لمه کې طالبان ته غوښتل چې دوی په افغانستان کې د خزوین جنو له حقونو د سرغړاونې په خاطر د عدالت د نړیوال محکمې لاري اقدام کړي. خو د طالبان حکومت په افغانستان کې جنسيتي تبعیض او د بشری قانون نقض رد کړی دی. نور زیاد اکرام لای اکرام پر راپور کی
په داسې حال کې چې د جرمني په ګډون څلورو هیوادونو نړیوالې محکمې ته د ښځو په وړاندې د طالبانو د تبعیضي چلن په اړه د شکایت واخ کړي، د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي دا اقدام به په افغانستان کې د ښځو او نجونو له حقونو څخه د پراخو سرغړونو لپاره د عدالت پیلاموي. د دې سازمان یوې غړي فرشتې عباسي پرون چهارشنبه د سپتمبر 15 ناوخته په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې ټول هیوادونه باید له دې اقدام ملاتړ وکړي او نورې افغان مېرمنې هم په کې ښکېلي کړي. جرمنی، استرالیا، کاناډا او هالند پرون چهارشنبه په یو ګډ اعلان کې طالبانو ته غوښتنه وکړه چې دوی به په افغانستان کې د ښځو او نجونو له حقونو د سرغړونو په خاطر د عدالت د نړیوالې محکمې له لارې اقدام وکړي. د دغو هیوادونو له لوري په ګډ خبره شوې اعلان کې طالبان رسمن مسول بلل شوی چې د ښځو د حقونو په اړه هغه مسولیت پر ځای کړي چې د ښځو پر وړاندې د تبعیض د ټولو بڼو د منځوړلو په کنونسین کې یادونه شوې. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په یو جلا بیان کې هم ویلي چې افغانستان د مېرمنو په وړاندې د هر ډول تبعیض د منځوړلو له کنونسون سره په یو ځای کېدو د ښځو او نجونو د حقونو ساتنې ته ژمن شوی او طالبان دې پر دې ژمنې ولاړ وي. په دغه بیان کې چې دا هم پرون چهارشنبه د دې وزارت پر ایکس پاڼه خپور شوی ټینګار شوی چې جرمني بل هالند، کاناډا، استرالیا او خپل نورو شریکانو له هغې ډلې د اسلامي نړۍ له سازو سره داسې یو بهیر پیل کړي څو طالبان د خپلو ژمنو عملي کولو ته اړ کړي. خو د طالبانو حکومت په افغانستان کې جنسیتي تبعیض او د بشري حقوقو نقض رد کړي. د طالبانو د حکومت ویاند حمدالله فطرت تازه پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې دا کړي چې افغانستان کې بشري حقوقونه خوندي دي او یو شمېر هیوادونه هڅه کوي څو د دوی پر ضد پروپاګند وکړي. خو د ښځو د حقوقو یو شمېر افغان فعالان وایي اوس مهال د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې افغان ښځې او نجونې سختو محدودیتونو سره مخ دي او د انساني ژوند له هر ډول ازادۍ محروم دي. دوی د څلورو هیوادونو لوري د عدالت نړیوالې محکمې ته د طالبانو دراخکلو د غواخ هرکلی کوي. وایي دغه ډول اقدامات د افغان مېرمنو په وړاندې د محدودیتونو د پای ته رسیدو په برخه کې مثبت پیغامونه لري. د ښځو د حقونو فعاله فوزیا وحدت
د دغه هیوادونو لخوا دغه ډول اقدامات چې دوی خپل غواړي د طالبانو څخه شکایت وکړي دا موږ ته لار نور هم ساده کړه او موږ یو قدم نور هم ورته نږدې سلو. نو زه فکر کوم دا ډیر نیک اقدام دی او دا تابان چې د افغانستان په وضعیت کې بدلون راوستي شي.
د افغانستان لپاره د بشري حقوقو د نقص د مستندونې کمیټې غړي نظیفه جلال
دغه اعلامیه د امیدونو څخه ډک اعلامیه ده، لیکن زه فکر نکوم چې طالبان د عدالت ته کش سي، مګر د نړیوالو پر تصامیمو شاید تاثیرات ولري مثبت چې شاید نړیوال دغه نتیجې ته ورسیږي چې ځینې جرمونه چې طالبان یې مرتکب کیږي په افغانستان کې هغه په رسمیت وپیژني. مثلا جندر اپارټاید، د بشري حقونو نقض دي، مختلف انواع د نقض په افغانستان کې جریان لري، د میرمنو محدود کول دي.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د زده کړو او کار په ګډون پر ښځو سخت محدودیتونه لګولي. که څوم د طالبانو دغه قوانینو په نړیواله کچه سخت برګونون لپاره ولي، خو طالبانو نه یوازې په دې برخه کې نرمخ نه دی خودلې، بلکې د دغه محدودیتونو په بشپړ پلي کېدو ټینګار کړي. یادونه ده چې د روان میلادي کال په مئی میاشت کې هم د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي و چې د عدالت نړیواله محکمه کولای شي چې د افغان جنو او ښځو په وړاندې د طالبانو د سیستماتیک ناوړه چلند مخنیوي د رامنځته کولو په برخه کې اغیزمن اقدام وکړي. دغه سازمان په یو راپور کې ویلي و چې د عدالت نړیواله محکمه د طالبانو د دغه ډول ناوړه چلند د ننګولو لپاره مناسب ځای دی. خو د طالبانو حکومت په افغانستان کې جنسیتي تبعیض او د بشري حقوقو نقض رد کړی دی.
جرمنی، استرالیا، کانادا او هلند پرون چهارشنبه په ویګړې لمې کې طالبان ته غواخو کړ چې دوی په افغانستان کې د ښځو وینچونو له حقونو د سرغړونې په خاطر د عدالت نړیوال محکمې لارې اقدام وکړي. په همدې تړاو مې د کابل پانتون له پخواني استاد پوهان ډاکټر نصر الله ستنګ سره خبرې کړې او ترې مې پوښتل چې د عدالت نړیوال محکمه د طالبانو خلاف څه حکم صادرولی شي.
اساسا دغه محکمه د حکم د اصدار مرجع ده په دغه قضایا او کې د عدالت نړیواله محکمه چې د ملګرو ملتونو د ارکان له جملې نه یو رکن ده، د دې صلاحیت لري چې هغه مسائل چې دولتونه یا غیر دولتونه ورته وړاندې کوي د تفسیر صلاحیت لري. مثلا په همدې مسله کې د ښځو د حقوقو مسلې کې کېدای شي هغوی خپل یو نظر ورکړي او دا مسله د یو جرم په عنوان وپېژني، وروسته د هغه نه جنایي نړیوالې محکمې ته راځي چې هغه محکمه د صلاحیت پیدا کوي دا مسله د بشریت ضد جرایم تر عنوان لاندې تر عدلي تعقیب لاندې ونیسي.
بله استاد، که څه افغانستان د دغه محکمې یو اوس پاتې شوی دی، اوس طالبان خو یو ډله د حکومت نه دی پر رسمیت نه پیژندل شوی دی، د دغه محکمې احکام به څه په دغه برخه کې ستونزې یا مشکلات رامنځته کړي کنه؟
د اساسا افغانستان د دواړو محکمو غړیتوب لري، هم د عدالت به محکمه او هم دارنګ د جنایي نړیوال محکمه غړیتوب لري، دواړو غړیتوب لري. په دې کې د دې د اسناد له مخې خصوصا د جنایي نړیوال محکمه د حکم پر د اساسنامه د حکم پر اساس یوازې دولتونه جواب دي نه دي، بلکې افراد، اشخاص، ډلې او حتی جنایي باندونه هم تر عدلي تعقیب لاندې راتلی شي. په دې توګه د طالبان واکمنان، د طالبان حکومت او د دې اعمالو ترسره کوونکي په طبیعي ډول تر عدلي تعقیب لاندې راتلی شي.
بله، د محکمې احکام څومره به الزامه ور وي؟
طبیعتا الزام د لپاره ده چې د نړۍ یو سلو درې نوي هېوادونه د عدالت د محکمې غړیتوب لري، د افغانستان په شمول، او یو سلو څلیرېس نور هېوادونه د نړیوالې جنایي محکمې غړیتوب لري. برسېره پر دې چې په نړیواله سطحه اعتبار لاسه ورکوي، طالبان د پچان کې غړي هېوادونه مکلف دي هر هغه تصمیم چې د محکمې نشي دغه په اجرا کې باید اقدام وکړي.
بله، وروسته کې د افغانستان د روان بشري او سیاسي وضعیت پر سر به څه اغیز ولري؟
متاسفانه چې اصلي متضررین به د افغانستان خلک وي، پرته له دې چې طالبان به تر عدلي تعقیب لاندې راشي او حاکمه طبقه به تر عدلي تعقیب لاندې راشي، برسېره پر دې چې دغه محکمه د عدالت نړیواله محکمه چې د ملګرو ملتونو یو رکن ګڼل کېږي، د طالبان د حکومت دپاره لویه ستونزه دا ده چې د دوی د غړیتوب مسله په ملګرو ملتونو کې مطرح ده، د هغه دپاره لویه ستونزه ایجادولی شي. د هغه په څنګ کې هر هغه ډول فشار چې لازمه وي چې هغه راشي، یعنې هغه عادي تعاملات به دنیا له د طالبان حکومت سره ونه لري، د دې حکم نه وروسته که یارن دا حکم صورت ونیسي، نو په هغه صورت کې متاسفانه اصلي متضررین به د افغانستان خلک وي. د لپاره چې افغانستان بل نور نړۍ نه لا هم په مسافې کې واقع شي.
تاسو د ښاغلي نصر الله ستانګزي د کابل پوهنتون پخواني استاد مرکه واورېدله چې موږ سره د محکمې په تړاو باندې چې کوم وروستی تصمیم نیول شوی د طالبان په تړاو باندې کړې وه.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو جرګې د امریکا پر حکومت غږ کړی چې ژر تر ژره دې په افغانستان کې د محمود شاه حبیبي په ګډون د دریو امریکایي وګړو د خلاصون لپاره اقدام وکړي. د امریکا د استازو جرګې د بارنې اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال پرون چهارشنبه د سپتمبر 15مه د ویلمی په خبرولو سره ویلي دي چې د امریکا حکومت باید پر طالبانو فشار وړي سو دوی ومني چې محمود شاه حبیبي له دوی سره دی او دا روښانه کړي چې القاعده د هغه په نیولو کې څه رول لوبوي. که څه هم د طالبان حکومت د حبیبي د نیولو مسله نه تاییدوي، خو د نړیوالو اړیکو یو شمیر کارپوهان به وایي چې د امریکا اوسنی حکومت غواړي دلته له ټاکنو وړاندې ټول برمته شوي امریکایان راخلاص کړي. نور جزئیات په راپور کې.
که څه هم د افغاني ولس امریکایي او په افغانستان کې د تیر جمهوریت نظام د ملکی هوایي چلند ادارې د پخوانی مشر محمود شاه حبیبي له ورکیدو څه باندې دوه کاله تیریږي، خو لا هم د هغه او دوه نور امریکایي وګړو د برخلیک په اړه اندېښنې پر خپل ځای دي. تازه د امریکا د استازو جرګې د امریکا پر حکومت غږ کړی چې د دغو دریو امریکایي وګړو د خلاصون لپاره دی له ځنډ پرته اقدام وکړي. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال پرون چهارشنبه د سپتمبر 15 د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د بایډن او هاریس ادارې له لوري په زیانمنونکې توګه د امریکایي سرتیرو وتلو طالبانو ته دا جرأت ورکړی چې دوی د برمتې په پالیسۍ کې ورښکیل شي. د اعلامیې په ټکو اوس لږ تر لږه درې امریکایي وګړي په افغانستان کې له طالبانو سره دي. په اعلامیه کې وړاندې د امریکا پر حکومت غږ شوی چې باید پر طالبانو فشار راوړي څو دوی ومني چې محمود شاه حبیبي له دوی سره دی. دا روښانه کړي چې القاعده د هغه په نیولو کې څه رول لوبوي او په ورته وخت کې د راین کوربت جورج ګیلزمن په نومونو دوه نور امریکایان په ژر تر ژره خوندي خپلو کورونو ته ستانه کړي. د اعلامیې په پای کې د مکه له قوله راغلي چې موږ نشو کولای د طالبانو د ده په ټکو تروریستي رژیم ته اجازه ورکړو چې نورو امریکایانو ته زیان ورسوي. د محمود شاه حبیبي کورنۍ بیا وایي که څه هم دوی له وړاندې د امریکا حکومت سره هغه ټول ثبوتونه او اسناد شریک کړي وو چې محمود شاه حبیبي د طالبانو په بند کې دی، خو په دې برخه کې د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. د محمود شاه حبیبي ورور احمد شاه حبیبي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کوم ثبوتونه چې موږ لرو چې د طالبانو په بند کې دی، هغه موږ ټول د امریکا د حکومت سره شریک کړي دي، مګر پر هغه سربیره سره دروسه پرې دی کوم پرمختګ نه دی کړی. دا کوم رپورټونه چې اوس زیوینم ول کېږي چې محمود چوګاکی محمود شهابی به د طالبانو القاعده ته سپارلی، دا موږ نه تاییدو. دا معلومات موږ ته د کومې معتبرې مرجع د خوا نه دي راغلي، نه هم موږ ته امریکا حکومت دا تایید کړی ده او نه طالبانو راته ویلي دي چې ګواکې دا یې القاعده ته سپارل شوی وي.
افغانی ولسم امریکای او د تیر جمهوریت نظام د ملکی هوایی چلن ادارې په خوانی مشر محمود شاه حبیبي د نوموړي د کورنۍ د ادا پر بنسټ د 2022 کال د جولای په میاشت کې په کابل کې د القاعده د مشر منو زواهری له وجل کې دوی ورځ وروسته د ای آر ایکس د مخابراتي شبکې له 9 نورو کارکونکو سره یو ځای ونیول شو، خو تر ننه طالبانو نیونه نه ده تایید کړي. د طالبانو وایان زبی الله مجاهد تازه په دې اړه د ازادي رادیو پښتنې جواب نه کړي، خو تر دې وړاندې رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې دوی په زندانونو کې د محمود شاه حبیبي په نوم څوک نشته. دا په داسې حال کې ده چې د روانې سپتمبر میاشتې په 20 د سی آی ای پخوانی مامور سارا اډمز په خپل ایکس پاڼه کې دا کړې وه چې طالبانو محمود شاه حبیبي القاعده ته سپارلی دی او خبرداری ورکړې او که متحده ایالات ژر تر ژره اقدام ونه کړي القاعده به یو امریکایي اعدام کړي. د محمود شاه حبیبي ورور احمد شاه حبیبي هم مخکې ازادي رادیو ته ویلي چې د طالبانو یو غړي ورته دا خبره کړې ده. وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي چې محمود شاه حبیبي د طالبانو په زندان کې دی او د امریکا متحده ایالات د راین کوربت جورج ګیلزمن او محمود شاه حبیبي چې په ناحقه په افغانستان کې نیول شوی دي د روغتیا په اړه ژوره اندېښنه لري. د نړیوالو اړیکو کارپوهان له ډلې تاریخ فرهادي وایي چې د امریکا اوسنۍ حکومت هڅه کوي چې امریکا کې له ټاکنو وړاندې په افغانستان کې دغه برمته شوي امریکایان خلاص او امریکا ته ستانه کړي.
حکومت جو بایدن ضرورت داره کې قبل از
د جو بایدن حکومت ارتیا لري چې له ټاکنو وړاندې د برمته شوی کسان آزاد شي. دا ځکه مهمه مسله ده چې بایدن په څو بیانونو کې ویلي چې موږ غواړو امریکایي برمته شوی وګړي چې په هر ځای کې وي باید آزاد شي، او جو بایدن له دې وړاندې چې ټاکنې وشي غواړي په دې برخه کې بریالی شي او له دغو دریو برمته شویو کسانو په امریکا کې هرکلی وکړي.
پذیرایی کنه در امریکا.
د خاغلی فرهادی په خبره کې هم امریکایانو په کراتو د دغه برمتشوی او کسانو د خلاصون پر مسلې ټینګار کړي، خو ای طالبان غواړي چې په مقابل کې لوی امتیازات تر لاسه کړي. د نړیوال وړي کو دغه کارپو دغه شان د محمود شاه حبیبي پړه د طالبانو بی خبری د اندېخنې وړ بولی او ای طالبان باید په دې اړه ژر تر ژره قانې کوونکې جواب وړاندې کړي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشت مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د د خیبر پختونخوا په کورمه کې د شیعه او سنیانو ترمنځ په تازه نښته کې له سلو ډیرو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دا نښته د روانې میاشتې په شلمه د کورمې په بهو شهره کې د ځمکې پر سر راپورته شوې ده. د سیمو اوسیدونکو ویلي د دې نښتې له کبله ټولې لارې تړل شوې او خوراکي توکو ته لاسرسی محدود شوی دی. نور جزئیات د فریدي سیال په راپور کې.
د خیبر پختونخوا په کورمه سیمه کې د شیعګانو او سنیانو ترمنځ په روانو نښتو کې پر کورونو او ودانیو د توغندیو د لګیدو له کبله په تازه پیښو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. د کورمې پولیسو او روغتیایي چارواکو له سیمې د ازادي راډیو مشال برخې ته ویلي تر ننه پورې په دې نښته کې د 14 کسانو وژل کېدل او له سلو ډیر نورو د ټپیان کېدو خبره تایید شوې ده. د ازادي د روغتون مشر ډاکټر رحیم ګل مشال اړیو ته ویلي د ټپیانو لپاره په دې روغتون کې کافی درمل او د درملنې نور وسایل نه لري. د شیعګانو سنیانو ترمنځ د نښته د روانې میاشتې په شلمه په بوشهره کې پر لانجمنیزم کې د مورچلو د جوړولو پر سر د مدیګي کلی او احمد سیو ترمنځ راپورته شوې ده. د سیمې اوسیدونکو د ازادي راډیو مشال برخې ته ویلي دواړو خواوو د یو بل پر ضد درنې او سپکې وسلې کارولې چې خلکو ته یې د ځاني زیانونو سربیره مالي زیانونه هم اړولې دي. د دغې نښتې له کبله په سیمه کې د تګ راتګ ټولې لارې دفترونه ښوونځي او بازارونه هم تړل شوي دي. د سیمې اوسیدونکو وایي د خوراک څکاک او نور خدمتونو د ترلاسه کول په برخه کې له ډیرو ستونزو سره مخ دي. په پاړه چینار کې د شیعګانو د انجمن حسینیه مشر جلال الدین بنګش مشال اړیو ته ویلي نښته د ځمکې پر سر پیل شوې وه خو وروسته یې فرقه ییزه بڼه خپله کړه. دغه خبره د ډول نښتې په سیمه کې د بدبختۍ لامل ګرځي. د مشال اړیو د راپور پر بنسټ له هنګو او رګزیو او کوار څخه د مشرانو یو جرګه هڅه کوي چې په کورمه کې د ښکېل خواوو ترمنځ اوربند وکړي. که څه هم د کورمې حکومتي چارواکو تر اوسه د دې نښتې اڅ نه دی ویلي خو د خیبر پختونخوا د قانون جوړولو وزیر افتاب علم اپریدی وړ مورز ویلي و چې چارواکي هڅه کوي چې ژر تر ژره نخته ودروي. په کوم کې شیعاګان او سنیان په ګډه ژوند کوي خو وخت ناوختي د ځمکو زنګلونو او نور ملکیتونو پر سر وسلوال نخته ترمنځ پیخیږي. شیعه او سنی مشرانو د روان کال په اگست میاشت کې هوکړه وکړه چې د خورکلی او بالشت خیلو ترمنځ به په سیمه کې هیڅ چاته د نوو مورچلو د جوړولو اجازه نه ورکوي. لدې وړاندې د دواړو ډلو ترمنځ پاتې جولای میاشت کې نخته شوی و چې شپږ ورځې دوام وکړ. په هغه نخته کې د دواړو خواوو 290 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی وه. له دې وړاندې په 2008 کال کې د کورمې په بشوره کې د شیعه او سنیانو ترمنځ په نخته کې په لسهاو کسان مړه او ټپیان شوي وو. دغه دواړو خواوو په 2008 کال کې په مری کې یو توافق لاسلیک کړ چې پکې ویل شوي وو په کورمې کې به د ځمکې هره لانجه د جرګو له لارې حل کیږي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زرت زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خځه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوا
په ساده او روانه ژبه
او کچېر می دار او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور می دار کړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د اورزګان ولایت سیمه چارواکي وايي په نګدي راتلونکو کې به په دغه ولایت کې د لمریزې برېښنا د جوړېدو چارې پیل شي. یا چارواکي زیاتوي چې دغه برېښنا به 3 میګاوات وي او سلریش ساته به خلکو کولای شي چې ورڅخه استفاده وکړي. د اورزګان ولایت اوسیدونکو د برېښنا شرکت د مسؤلینو د دې اقدام هرکلی کوي او زیات ورته خوشاله دي. نور جزات په دې راپور کې.
په اورزګان کې د لمریزې برېښنا جوړېدو ته د خلکو خوشحالي
باور وکه اوس خبر سن ولبرک دلته جوړېږي چې یو لک پیسې په پایکټ را پیچلی و ام والا نه خوشاله کېدلن کله و چې د دې برک څخه زه خوشاله چې جوړ سي.
دا د اورزګان اوسیدونکو نصیب بلاو د دغه ولایت یو بل اوسیدونکو عبدالخالق هم دا د خوشي زیری بولی.
یو کیلووات فاتوی شفغانی مج استعمالوي د سولری برق پالسی مج اطمینانی چې د دې برق بایب کمیږي او مج به د ژوند د نور اسانتیاو د برق په برخه کې برخمن کیږي.
تازه په اورزګان ولایت کې د طالبانو د حکومت د برښنا شرکت مسولین ویلي چې دغه ولایت په مرکز ترنکوټ کې به د 3 میگاواټه سولری برښنا د جوړولو چاري ډیر جر پیل سي. د دغه شرکت د عملیاتي چارو مسول صاحب جان صالح د ازادي راډیو صرف خبرو کې ویل چې د دې برېښنا په پال کې دوه سره به په یاد ولایت کې د خلګو شتاستونځي هواري سي او څلور وساته به برېښنا تلاسرسي ولري.
دری میگاوات سولاری برق جوړیږي چې هغه به د شپې بکاپ هم ولري، انشاءالله د شپې کار کوي هم د ورځې کار کوي. او دغسې معلومات چې دا به انشاءالله ژر ابتدا کیږي په دوو درو هفتو کې.
د نوموړي په خبره اروزګان ته دغه درې میګاواټه ځانګړې سوې برېښنا به د یو کال په موده کې د اته میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت جوړه سي. اروزګانیان وایي په دې سره به له دوامداره برېښنا برخمن او د ملا ماتوونکي بلونو له ورکړې بېغمه سي. دا یادونې وړ ده چې د اروزګان اوسېدونکي له تیرو څو لسیزو راهیسې د ډیزلي برېښنا لپاره لوړ لګښتونه فرې کوي. په دغه ولایت کې د ډیزلي برېښنا د یو کیلو واټ بیه له 25 افغانۍ څخه نیولې تر 30 افغانۍ پورې رسیږي. اروزګانیان دې ته هم خوښ دي چې د برېښنا په شتون کې به دغه ولایت کې صنعت واده وکړي او ډېر اوزګارو ته به د کار زمینه هم برابره سي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
لالو خالو
لنړی
یونایټیډ سټیټس سیک سم مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د خوست سودین کې لاروندوی درو غوړی چې په خار کې د بی کیفیت او تر وخت تیرو خوراکي توکو او درملو د پیر او پلور مخه ونیسي. د خوست سودونکو په خبره دغه توکي دوی ته د ګټې پر ځای تاوان رسوي او بیا د اقتصادي ستونزو له کبله د زنونو د درملنې تاوان هم نه لري. بلوري تزای چرواکي وایي په دې برخه کې د دوی کنټرول او څارنه جدي ده او په ورستیو 15 میاشتو کې دا ټول اته د شتنه توکي نیولي او لمانځي وړي دي. نور حالي د نجیب لال خیل پر راپور کې.
د خوس اوسیدون کې غوښتنه کوي چې اړوند ادارې د خلکو د روغتیا ساتنې لپاره د خوراک او درملو له کیفیت او د تولید او پایت رسیدو له تاریخونو څارنه ډیره کړي. دوی زیاتوي ډیری خلک د اقتصاد ستونزو له کبله خپلو کورنیو ته هغه اړین د خوراک او پخاک توکي نشي رانیولی، نو د زانونو او اولادونو درملنه به په کومو امکاناتو کې؟ د خوست اوسیدونکو دا څرګندونې داسې مهال وکړي چې عامې روغتیا او د ښاروالۍ موظفینو په وروستیو 15 میاشتو کې له ښار او اطرافو 8 تنه تر وخت تېر دوا درمل او خوراکي شیان راټول او بیا یې د رسنیو پر وړاندې وسوځول. د خوست دوه تنه اوسیدونکو اسدالله او امیرزاده مشال راډیو ته وویل
دا چې دلته په خوست ولایت کې ډېر په تاریخ تیر توکي یا خوراکي توکي یا مثلا بې کیفیته درمل دلته وجود لري، د دې لپاره دولت باید یو داسې کمیټه چې هغه هر وخت د دې څخه نظارت وکړي، داسې کمیټه باید بوروباره کړي او له دې څخه وخت په وخت څارنه وشي.
باید حکومت جدي اوسي، ښاروالي جدي اوسي، په هفته کې یعنی په میاشت کې دواخانو نظارت وکړي، نو دغه د دوه ناروغیو مخنیوی به وشي. د کیفیت درمل چې په کچاکي رواردېږي یا دلته خرڅېږي، نو دغه ستونزې به انشاءالله هوارې شي.
د خوست اوسیدونکي له لویو سوداګرو غواړي هیواد ته د بې کیفیته توکو له واردولو ډډه وکړي. د خوست دوه تنو نورو اوسیدونکو الیاس الماس او ګل حامدین ویل
هغه کاروباریان یا مشتریان دوی بار بار باید د دې شی تاریخ وګوري، کوم غړ تجاران چې دی بار ملکونه سامان راوردوي هغه سامان دوی باید راوارد نه کی چې د خلکو ته پکې زیان وي.
مې خو داسې یی چې د افغانستان د خلک غریب خلک دی، د غریب خلک د پوره مقصد صحیح کور وکی دغه بې کیفیته خوړو یا درمل یا بل څه جوړی کیږي، دا د انسانانو په توان دی، په ګټه نه دی.
په ورته وخت کې ځایي مسؤلین بیا د بې کیفیته او تر وخت تیرو درملو او خوراکي توکو د پیر او پلور په منې کولو کې دوی سره د سوداګرو، هټیوالو او خلکو همکاري مهمه بولي. د خوست ښاروالۍ یو استازي نسیم جان ملګری وویل
د خوست ښار له هټیوالو مو غوښتنه ده تر څو په خپل دوکانو کې چې په تاریخ تیر مول د دوی سره وي، د خوست ښاروالۍ سره شریک کی تر څو عوام ولس له ضرر څخه بچ شوی وي، او همداشان له خوستوالو ولسونو څخه مو غوښتنه ده تر څو دغه مواد ته متوجه وسیږي، تاریخ تیر مواد ونه پلوري، پلی کورنۍ ته خپل ځان ته په خپل پیسو باندې زهر وانخلي.
د خوست اوسیدونکو تل په دې ولایت کې د خرڅیدونکو زینو دوا درملو او خوراکي شیانو له کیفیت شکایت کړي او ویلي دي چې په دې ولایت کې د کاریدونکو درملو اغیز ډیر ټیټ دی، خو که همدا دوایی په کابل او یا پاکستان کې واخیستل شي تاثیر څو برابر لوړ وي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
ترنو اوریدونکو زمونږه پښتو خبری مجله پای ته رسیدي. خو دری خبری مجله زمونږه همکار سلطان سرور تاسو وړاندې کی سلامونه. سرور سره په خیر غلی خبرونه.